وچ کدین دم باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي او دغه د خدو خدیره د مخابری شبکې ګر سره د ورم کاس کیناری چې راوړی راوړی دروسه ګوره هیڅ درک نشته ما شي هلو ارزو ده باید د ورسویته پاون فکر واړوي
درن اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې مخکې له دې چې لاړ شو د ازادي اوریدونکو خبرونه واوري او ځل بیا د خبرونو لنډیز د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وایي هیواد یې له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. چینګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین دغه راز په افغانستان کې د خپلو وګړو د خوندیتوب په اړه هم غوښتنه کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شارینو کې پر لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 5 وګړو ټپیانیدل په دې پیښه کې تایید کړی وو. د هغې حملې مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروسته اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محکمې چې له عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی تېره پنجشنبه ویلي وو 115 تنه د اعدام و دیرش تنه د سنگسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمیر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوی. د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې لیکلي د رسمیت ته پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کېږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار یې محدودیتونه لګولي دي. د اوکراین هوایي ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل یې د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی. د دې توغندي سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوټ په نوم د هوایي مدافع په دستګاه ویشتل شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین بریالی کېږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکور کړي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایي ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټلیګرام کې لیکلي چې دغه میزایل 2 ورځې مخکې ویشتل شوی. په داسې حال کې چې په سوډان کې جګړه 4 اونۍ ته داخله شوه، د شمې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شمې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم پر بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکنی شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سوډان د پوځ د مشر عبدالفتال برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر څو لنډمهاله اوربندونو موافقه شوې، خو له هغه سره هم د سرغړونو خبرونه ورکړل شوي. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سوډان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو زرګونو ته رسېدلی دی. درنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه واوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دوی وایي دا مهال افغانستان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان یې ولسي وګړي دي. دوی داسې باور لري که د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژندل شي دا ستونزې به هوارې شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو پرېږدم. موږ د نړیوال څه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدلو داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی او جنګو سره وتلی هېواد دی. اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی، قطر دی، ایران دی، ترکیه ده، پاکستان دی، داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېدل، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شریع قانون دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوسو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وار د دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا چې اوس دوه کاله پوره شوله، طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده او دا که یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې والله که یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کې، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هېچا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. که لرله دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو هم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک ونه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده. هغه اوس اکثره تللي دي، دا لوی لوی مډالان خو تللي دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې سي دي؟ داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسېږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپل یو عادي سړی یم، کومي یو عادي سړی یم، قومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید سي لږ ده جدي واړوي د ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. ټول ولس خوشحاله ده، امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هېڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي، د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم سي او کارونه ورته وسي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله سه رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم سي. زموږ په ولسوالۍ به په ټېلیفون کار نه کړي، دغه یو مسیج کله وارې درته وکړو او که ټېلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته به هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه مسیج هم به هم درته کول. خو زه هم ګټه به نه کړي، ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه سي دي، دا هم داسې یو کار کې سي. بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کړي، په هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي. او یو سپین ږیری یا د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، په خلکو خوا به دیږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه کې شریک ستاسو په خیر. ازادي راډیو شروع کړ کوم. سلامونه کې دي. نه ملګر ملتونه باید افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي. هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور، چپاول، اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي ذرې وي، نو هغه ملک ته څه خدمت کړی وي؟ فعلا په افغانستان کې امن و امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت ونه پېژندئ، مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي. هیله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي. نور امن امان، غلا، چور، چپاول، دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي. او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کارونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زده درې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي شتو جوړ او راغس. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري، او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای ته کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان حکومت په نوم به نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس به هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي، دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، بسم الله محسن المولات خبر کوم. لمړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و، او د سیم پی دغه ولې بند کړه او په څه باندې بند کړل؟ اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوچ کې ناست دي، نو دوی درس بیرته
اوریدونکو. دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې له نړیوالو نه مو پکې غوښتلي وو چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغو سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پرېښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزې د یاد کولو په خاطر مونږ اووه کاله انتظار وکړو، اخر نه سخ کال د حج اوقاف مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو، وایي تاسو سخت لا شئ، پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو، او د پیسو په مقابل کې به پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د اوقاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر ښه جوړ پردا موږ دین ګرهر پانتور ماسلین یو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسلین چې په ملایلا کې ژوند کوي، هغه د لایلې څخه ووزی. دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمیل کوونکو مزوسو خپل کارونه بند کړي دي، او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلیې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه که په دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ. له چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه لیلیې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې راتېر شي دلته د رامبر په غاړه کې پر دوو سرویو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي انداری دا انداری لور ماتی کړی دی. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلوماتي وکي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کې په رسنیو کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پیښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دی، رښتیا وامنو دی، کې شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو، شپخانې به یم قبلول نه کول، تبابیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلي، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیری اوسیدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښېږي، ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر سو، ما وویل ما په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته، د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت وروسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وشي، یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي، یو څوک ډاکتر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشري نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه د امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ، خو د ما په یاد چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستانو کودتا وکړه او داود خان یې شهید کړ، نو له هغې ورځې راداسې تر نن ورځې پو تاریخه پورې 45 کاله چې څومره جنګونه سوي دي، دغه د یغو کمونستیانو للاسه د افغانستان ټوټه ټوټه سوی ده. کمونستانو ته تاسو ښه خلک مه وایي، کمونستانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسو بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان شهید او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستانو ورشیانې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کیږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لیدیسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه دې الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره، نو د اسلامي امارت غوښتنه کوو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دی، دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بې ازاره دي. وروره سید،
زه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زندانی ده، ما نه څلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه څلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم؟ زه یو کونډه یم، ماته واړه واړه اطمینان پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم. دی ما نه څلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسو نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بد شروع شي. زیاتره ته رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه کې ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسو نشر کړئ. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي، باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې راډی کېږي، د شپې راډی کېږي. پرون یو موټر چې په سوی دی وروره، مثلا اته دانی نفر زنانه او زنانه شهیدان شوي دي، همغه اتلس نه زخمیان دي. همغه په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه یې لیکي وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخلي.
آزادی ریڈیو خود به خیر خیرات ناری وی زیر پوش خرد که کرمیلیان پر خپل بادار پنجاکی خرد که او پو وطن که خیر خیرات تاوردی دیوان آلاولا اکتاب دی بند که جنگی دی را چند که را پرون چکاور دانداز که دالر مردار دی مردار خونه علالی زنون چون را علال سوله او دیرشی مردار و نن علال سوله دیواز جملا سرکت دی وطن که حق لیه صبر وک انتظار وک وخت دی اج.
السلام علیکم. هم درد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پریږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې وګوري، بس همدغه خلک دي را کلکوي، کم ځای کم ځای نه یې دوی پښتنې تینه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاد وروره، بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی. ما ته دا مثال د خبرې تر غي داشه داشه په دې خبرو هغه کې د اله د دغه غږ د مونږ د طالبان نور نورم په خدای سپارم دی. الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمې پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیری یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیری په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسئول یا خوندي کړي. د بیلګې په ډول په نورو هیوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څه نا څه یخني د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی، او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دی، او دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی. همدا دوه علتونه، له یوې خوا د تودوخې ډېروالی، او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان، د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي، او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
معیار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه اوړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی دی. د تودې هوا څپې له لرې ځای څخه راځي، داسې هوا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده، او یا له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه، همدارنګه د خلیج له بهر څخه، او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسني ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پېښېدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشت کې تودې هوا څپې وې، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکې نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې، او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پېښېږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکې دي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولی سئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.